کړي په پارک کړي دي.
په بلجیم کې افغان پناه غوښتون کې جمع شیدو د چې تازه دغه هیواد ته په قاچاقي لارو کډوال شوی وی. بلجیم د کډوالو منلو لپاره خپل قوانین سخت کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه سته ولا سي هغه چانس لري چې وړکۍ زیرسن دي بس اسناد واخلي او مخکې په سلو کې اتیا نه پر اسناد اخیستل اوس په سلو کې 50 یعنی نیم په نیم پر کې اوس.
اصیل دغه هیواد ته تللی بل افغان کډوال دی چې ده هم په ناقانونه لارو ځان تر بروکسل رسولی دی. اصیل هم وایي چې بلجیم د کډوالو منلو بهیر اوس ډیر محدود کړی دی.
ماجرو لپاره مشکلات ډیر دي په اوسني وخت کې خو بيخي د هاد نه ډیر شوي دي چې د افغانستان نه کوم ماجر راځي یا د نورو هیوادونو نه ماجر راځي د هغه لپاره پروسې سختې کړي. تقریبا 90% چې دي اسناد نه ورکوي هغه کا اسناد د دغه قبول دغه مول وبم لري چلته وظیفه کړي وي ثبوتونه ورسره وي هغه تم سخت ده.
په بلجیم کې په ډېر شمېر سره نورو افغان ځوانانو هم چې دغه هیواد ته په وروستیو دوو دریو کلونو کې کډوال شوي دا خبره وکړه. دوی وایي د اقتصادي او د سرپناه د نشتون په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي، ان دا چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. بلجیم کې د کډوالو چارو یو فعال نجیب امین هم دا ستونزه تاییدوي.
هغه افغان کډوال چې هغوی مجرد وي فامیل ورسره نه وي هغوی ته ځای نه ورکول کېږي او هغوی میاشتې میاشتې باید په سړکونو باندې پاتې شي. دا یوه تر ټولو جدي ستونزه ده چې روغتیایي مسایل هم پکې مخته راځي. او
نوموړی هم وایي چې بلجیم کې د کډوالو منلو پروسه اوس ډېره سخته شوې خو زیاتوي چې د افغان ښځو او نجونو د منلو په برخه کې بیا دومره سختي نشته. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه هیواد وغوښتل چې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د 1950 کال د ژنو د کنوانسیون پر بنسټ چې بلجیم دواړو ته ځان ژمن ګڼي د افغان کډوالو د پناه غوښتنې قضیې په غور سره وڅېړي.
د بلجیم د پناه ادارې غوښتنه کوو چې په افغانستان کې خوشنوونکي حالت ته په کتو سرسری رد ځوابونه تیر شي او د دې د پناه دوسیې د منل شوو اصولو په چوکاټ کې په عیني ډول او په پوره بې طرفۍ وڅېړي.
دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی یې د پناه غوښتنې له حقه محروم کړي دي. دغه سازمان د اپریل په 3 په خپله ایکس پاڼه په تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې د 2021 د اکتوبر راهیسې تر اوسه د بلجیم دولت اقداماتو د پناه غوښتونکو په حیثیت او بشري حقونو منفي اغېز پریښی دی. راپور کې راغلی چې د مجردو نارینهو په وړاندې تبعیض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال وروسته له افغانستانه د ځوانانو ناقانونه کډوالي هم زیاته شوې ځکه په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دوی د بیلابیلو ستونزو ډیر د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او مرګونو لارو دې کار ته اړ شوي دي. دا چې دا مهال څومره افغان ځوانان په بلجیم کې خپل د پناه غوښتنې کیسونه ځواب ته په تمه دي کره شمېرې نه دی معلوم، خو د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مسؤلین یې شمېر سلګونه ښيي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان ځوانانو چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي وو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي دي او په دې ځوانانو داسې شپې ورځې راغلي دي چې په پارکونو او سړکونو کې تېره کړي. خو دا یوازې بلجیم نه دی چې افغان ځوانان پکې بې سرنوشته په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان په وروستیو څو ورځو کې په ډېرې سختۍ سره د افغان کډوالو د شړلو او اخراج پروسه پیل کړې ده او په تیرو څو ورځو کې په لسو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په ټکو باندې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواده بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي او له هم د لړۍ روانه ده. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې راسره افغان خبریال ظاهر بهان همدا شیبه وصل دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایست په تیرو څو ورځو کې د افغان کډوالو د اخراج پروسه څنګه روانه ده او آیا له هم په اسلام آباد او نورو ښارونو کې کډوال نیول کیږي؟ ستونزې څه دي د افغان کډوالو؟
سلامونه او نیک هیله اغلی سیال تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارنګه د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته مې جوابه ده، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت خورا ډیر بد په بد چلند سره هغه عملیات پیل کړي دي چې نه یوازې پلازمین اسلام آباد او پنډي بلکې ټولیزه توګه په ټول پاکستان کې دا عملیات پیل کړي دي. د بلګې په توګه ویلی شو چې پلازمین اسلام آباد، پنډي، لاهور، کراچۍ، پېښور، کویت، کویټه دغه ځایونو کې خورا ډېر زیات خلک ځورولي دي او ځوروي یې، او په سلګونه افغانان یا افغان کډوال نیولي دي چې په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد یا ویزه تر لاس لري او ویزه لرونکي کسان دي. د دې په خاطر نیسي چې د لارې په اوږدو کې یا په تڼو کې یا په کمپونې کې ورڅخه د لارې په اوږدو کې لغونه پیسې اخیستل کېږي، خورا ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. یعنې درته ویلی شم تاسو چې له هر کسه چې ویزه لرونکي دي په راز راز بهانو لغونه په یو لک، یو نیم لک، دوه لکه کلدارې اخیستل کېږي چې تقریبا شپږ سوه ډالره کېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې تر دې حده ظلم او ستم دوی دلته روان کړی ده چې د دنیا په هیڅ ګور کې به داسې نه وي. موږ یو وخت ایران باندې دا خبرې کولې، اوس د ایران نه بدتر دوی دا حالت پیل کړی دی.
دغه کډوال چې په بخښنې سره بهان صاحب، دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېدلې خطرناک دي، ستاسو په تېر خبریالان یا نور کسان چې په تېر جمهوریت کې په اردو کې کار کړی یا درېمې هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ته دوی د وضعیت په راته وایه. دوی شپې ورځې کې چېرته ویزه لري او داسې نیول کېږي یا که ویزه نه لري پټ دي، چرته اوسیږي، وضعیت څنګه ده؟
وضعیت زه هدا اغل سیال ترنګلای ده چې اصلا د ویلو نه ده. دلته جمهوریت له سقوط وروسته ډیری خبریالان فعالین دلته په پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ژوند کوي چې له خورا ډېرې زیاتې ستونزې او کړاوونو سره مخامخ دي. په تېره بیا له هغې ورځې نه چې دا عملیات پیل شوي دي، دوی په کورونو کې دي یا له یو ځای بل ځای ته. دا څو ورځې مخکې چې تاسو ته معلومه دي، رسنیو له لارې دا خبر خپور شو چې وویل چې پلازمینه اسلام آباد او پنډي پرېږدي. دا خلک اړ شول چې ډیری له پلازمین اسلام آباد ته لاړ شي، نورو کلیو بندو ته لاړه چې اټک یو له ځایونو څخه ده. له اټک یوازې نن او پرون درې سوه شپږ نوي کسان نیول شوي دي. نو فکر وکړئ چې له یوې خوا دوی وایي چې پلازمین اسلام آباد پرېږدي، بله خوا چې هغه د کلیو بندو ته لاړ شي، په دې بد اقتصادي وضعیت کې دوی هلته چې نیسي هلته یې بیا نیسي. نو فکر وکړئ چې دا خلک چیرې لاړ شي، کومې خوا ته لاړ شي؟ له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا د پولیسو ځورونه، له بلې خوا
بهان صاحب د افغان کډوالو شورا چې په اسلام آباد کې د دوی یو څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د یونیسیار او د طالبان د حکومت په منځګړیتوب د یو ناست جوړ شي، او د پاکستان له حکومته دی وغواړي چې د کډوالو ته وخت ورکړي شي د اقل تر روان کاله پورې. دغه خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. یونیسیار او دغه د کډوالو شورا څه پرمختګونه شته په دې برخه کې چې کډوالو ته یو څه مهلت ورکړي؟
هغه سال جو جست په داګه وایم تاسو ته چې دلته یونیسیار په تش نوم یونیسیار ده. شورا مورا اصلا دلته اصلا هیڅ راز وایند نه لري او نه څوک وقت ګروي. دلته نړیواله ټولنه په وار وار پروسس کاله، حتی نړیواله ټولنه دا نارې سوري وکړي چې افغان کډوال په زور او جبر سره مه باسي. اما بدبختانه چې پاکستان هیواد غوږ نه پیګروي، شورا خو اصلا څوک په جمع د چارواکو کې نه حسابوي، په جمع د انسانانو کې افغانان نه شمالي دوی. نو دلته شورا مورا اصلا دلته دوی رول نه لري، او دې تر څنګ نړیواله ټولنه هم په وار وار غږونه اوچت کوي. اما هیڅ ځای نه دی نیولی. پاکستان هغه هیواد دی چې ما تل ویلي دي او بیا هم وایم چې پاکستان هغه هیواد دی چې په افغانستان سره تل دوه مخی سیاست لوبولی ده او لوبوي. او د دې تر څنګ دوی غواړي چې د خپل د غلطو سیاستونو په خاطر افغان کډوال قرباني کا دوی دلته اصلا په سلاب په شان واز نه ګرځي چې چا مته وي څنګه ویلې په خاطر او په خاطر امریکا هیواد به دوی ته څه پیسې مېسي ورکولې اوس هغه هم په دلول سوي دي نړیوال ټولنې په دلول دي دوی نو اوس څه کوي افغانان ځوروي ځپي تر هغه پورې چې دوی له یو لارې نه لارې نه دوی ته اقتصادي مرستې وشي.
مننه مننه کور ودان بهان صاحب ژوندی اوسي افغان خبریال ظاهر بهاند و چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه سره وروستی حال شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي افغانستان کې اکثر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په غیر پلان شوو غیر رسمي او خطرناکو سیمو کې میشتې چې د ژوندانه د ګواښونو تر څنګ له اسانتیاوو هم راګرځول شوي دي. تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان په نامناسبو او غیر پلان شویو سیمو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ژوند ستونزې رابرسیره کړې دي. یو ان هبیتات د اپریل په دریمه په خپل ویب پاڼه خپور کړي څلور مخیز راپور کې اندېښنه ښودلې چې اکثره افغانان په ځانګړي توګه ښځې او نجونې په غیر رسمي نامناسبو او بې پلانه ښاري سیمو او ځایونو کې میشتې دي چې په ټکو یې د اقلیمي او طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو د غواخونو او د اوبو لکه مخ سره مخ دي. د غیداري ویلي چې په یادو سیمو کې ډیری خلک خصوصا ښځې د ژوند له مهمو اسانتیاوو بې برخې دي چې دا وضعیت ژوند ګواښي. دا اداره وایي چې په یادو سیمو کې ډیری ښځې او نجونې له ناکافي سرپناو نامناسبو کورونو د حفظ الصحې نشتوالي د کثافاتو د مدیریت د اوبو له کمښت او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي. د کابل اوسیدونکي ګلدسته چې د قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي ده وایي په سیمه کې خلک د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
د اوبو خدمت رقمای ده چې بېخي په افغانستان کې بېخي په کور کې اوبه وچې دي. د باران اوبو لپاره چې د کالي مالی پیو مینځم سطلونه او لګندونه هر شی مې دی د باران اوبو نه ډکړې دي. اوبه بیخي د اوبو ستونزه بیخي زیاته شوې په کابل کې مونږ بیخي لرو نه.
که څه هم یو ان هبیتات په خپل راپور کې پر ښاري وضعیت تمرکز کړی خو دا ستونزې یوازې ښاري نه بلکې د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر ښځې تر دې د شدیدو ستونزو له امله اندېښنې ښیي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې د سیلابونو له امله کور ویجړ او اوس له خپلې کورنۍ سره په داسې سیمه کې میشته ده چې آن ډاکټر او درملو ته یې لاسرسی نشته. دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي شابیبی ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې د کلی سړکونه ویجاړ کړي دي.
نو زموږ د معروف چینې کلا لوخی کلی خلک د سخت زیات مشکلاتو سره مخ وي. اوس هم سیلاب راغلی، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، سرک بند دی او ناروغان روغتون ته د تداوی لپاره نشي تللی.
د میرمنې له نړیوالو ادارو او د طالبانو د حکومت په نامناسبو سیمو کې د دوی لپاره د ژوند د مهمو او لومړنیو اسانتیاوو برابرولو غوښتونکي دي. د یو ان هبیتات په ټکو په وروستیو کلونو کې کورنیو نښتو له امله د خلکو له بې ځایه کېدو، د اقلیم بدلون له امله د کرنیزو ځمکو ویجاړېدو او له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنولو په نامناسبو سیمو کې د میشتو خلکو شمېر کې لا زیاتوالی راوستی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې دا هم ویلي چې په وروستۍ څېړنه کې یې موندلې چې د 2008 او 2021 کلونو ترمنځ د کابل ودانیزې سیمې 2.5% پراخې شوي او ښارونه د ودې په حال کې دي. یو ان هبیتات داسې وخت دا راپور خپروي چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو ادارو په خپلو راپورونو او د ښځو په ګډون ګڼ شمېر افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې د نامناسبو سرپناو، روغتیایي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي، د اوبو د کمښت، بېوزلۍ او بد اقتصادي حالاتو او لسګونو نورو ننګونو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کړي دي. تیر 2024 کال د افغانستان د بغلان، کندوز، تخار، کونړ او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد اکثره سیمې شدید ورښتونو، درنو سیلابونو او زلزلو سختې وځپلې چې له امله یې سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او بې کوره شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات مومنی قدر منو غلالی ز دکونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرع واس مې دنن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چتا سو ټول بر تر غو جوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي درنه غلالی ز دکونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوندې نن ورځ به مړه تاسو زمرا دګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو ځکونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي ځکونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو ځکونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې دنن بز درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم په اینده وخت کې تاسو له ټونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من ده چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنوز د کون کو خپل لمړی لوست پیل کو زمرا استاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او سر او شخصیت او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. مېرمن ګوهر شاد بیگم ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړي کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. ولو چې ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی ده بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوی تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سړي ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کې نستره دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغونی چور څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي ترڅو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهرشاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزی او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلی معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دی چې هغه ډیر زیات مهم و؟ د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه گوهرشاد جماعت په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه گوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جماعت چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعرو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې گوهرشاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې گوهرشاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوشارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهم ترین آثارو له جملې څخه په شاهد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری ز کون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرح خلاص مې. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په پتان وي. درنه او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغانې مشهورې مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تېره ورځ موږ تاسو لوست د مېرمن ګوهر شاد بیګم و د مېرمن ګوهر شاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ او ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې تر څنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالي په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې تر څنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې په پریکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر وو او همچنان د دې تر څنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه، دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه وو، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د سپاویانو پر ځای د سپاویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړل. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام بلوچي د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقوقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقونو په مبارزه کې کار سرته رسول دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقوقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقونو څخه دفاع وکړي. د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنی قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته روشانه ذهنیت ورکړ وو د هغوی روحیه ډیره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښ دی بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و کوم جنجالونه کومې جګړې چې موجود وې په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته ادارو کې ورکړې و تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړ. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یو برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوی وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا د پښتونوالي په ارزښتونو د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول بلکې دې ترڅنګ نوموړي په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې همچنان دراتلونکي نسل در نسل دروخي په پالولو کې ډیر زیات شعرونه او د لیکنی کړي دي چې ټول پښتنه قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره سوال دي. هغه داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرگا و د نرگس لمنانده ساسکی ساسکی لسترگو سسیده، ما ویل سدی شکلی گل ولی جانی د ویل جون میدیل یو خوله خندیده. دا د نازو انا لشیرونو لمجموعی څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرگ او کلتوری میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرگ او میراث. نازو انا په شپږ پېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شي دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
Yeah. Jesus, la jana.